نو ساران کول فوار وار سره حفاظت کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو.
په میدان اردوګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږاویا تاریخي ابدی له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه خبري پارک دل کوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغ ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو. وکاله پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. پارک د دل کوشا مانی په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال عالم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 1901 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده، بینظیر او بقصره ماڼۍ ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یوه بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی، بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کېښودل شو، اسمبلې په میاشت کې، او رسمن چې پرانستل شوه کاري جوړه شوه هغه د 1905 کال اسمبلې میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څه وو دا ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په ځای لیکي چې د کوشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه. یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمي شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو وي، او حتی بلدې چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد و. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یې، یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده. په دغه لفټ کې البته اوس دوه لفټه دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و، په په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی شهر کې جوړ شوی دی. دا افغانۍ لفت چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو، یعنی په یغو باندې جوړېدو کېدو، تنظیم کړی و دغه سي، اوس یې په نوي شکل برکې کړی ده، خو هماغه افغانۍ شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکل دی چې بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و، او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده، او په 1990 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ته انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارت څراغان شو. د ارګ ارګ د دغه ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 درس مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدر زمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا د دوستۍ نیالګۍ به یې چې شو همدلته بې شو کېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړه، دا مې پیدا نه کړې چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور شوی ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
تاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر رسمه کې خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعري په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولدي خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي، بیا په نظم کې را غونډه کم، او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعري یادونه کړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده، د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعري هم د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، موږ ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لید ګنه د خو بل بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ تر ابلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب غ یو قسم ولسی مزاحمتي شاعری غ دغه موږ باید په مخ بوزو
سی اولس بیا داسې شاعری خوخی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د غوی په انداز کې تاسو مخ کې ویل چې په فل بدی انداز کې چې مخ کې نه پیسړی نه سوچ کړي نه لیکلي بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه
نجیب جان دا سیدا بیخی ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتنه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډیره ساده او عامه لهجه
ګلمن آشنا اوریدونکو ته سوړان دی کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه لشر ول جنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غس در په در پښتون بتل د غس در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپینجری کلیوال خبره دا یو به داس دغه غونډې په کې وای نړۍ سپوږمې ته په ورتک بوخت نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنا چایو په دال او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویریجو لیو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او رنگ شوی ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوته وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه زه خلک تلمه د پښتون نظر په تلا او نه دې کام ته خیر رسی او نه دې سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله
وا ګیله منه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خان کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې ولې د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه لرو قبر ته سپیناوی ورکړه ما هل ته جاسوس دل ته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادې ګم چې کله امن وی بیکار یادې ګم ککله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادې ګم بیا هم
ګناګار یادې ډیر ښه سي ګله من سو وخت کې ښه شاعري کول شي استاد شاعري وخت سوي دورځ کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشه کې سو وخت کې شاعري کوي
په غانا کې خو به زه هم یو دغه هم شیکولای یو خو غفل بدی انداز بیا غو نو لکیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې به هیڅ زیات وزه ورېګم نو تا ته خپته د زمون په وطن کې غیر لزورول نور کیڅ شي او زمونږ اختر د ماتم غوندی زموږ خادی د ماتم غوندی زموږ هر څه د ماتم غوندی وي. مقصد په کلی کې دومره زیات کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی اتن نشي کولی. نه خور وخت ماتم ماتم دی، خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولای شم. مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو، بیا به ته غزل
نه نه. کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې، یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي، په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن.
نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي، بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي، بیا لږ داسې زړور شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي.
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه، د دولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي. جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي.
ستاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری، ستاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری، په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نہ لری، په غم جن زړدا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چې حدن لري، ستا په بل تم دومره غم جن پکر غړنو وزغنو کر خو بیل یارا، پکر غړنو وزغنو کر خوبیلا یارا، پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا، پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا، اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری، دمرا دیتا گئی دل دیدن ملک او ملا، د پختنو په قتل خوش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نلری لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نلری حکمن یا ماچ حد نلری سب بل تم تمرا غم جن یا ماچ حد نلری غم جن زدا سے حکمن حکمن یا ماچ حد نلری سب بل تم تمرا غم جن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي. الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی. د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي، منګی پر سر دی او شپېلۍ ښخوي. الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي. همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي. له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فلحال سوخ کیږي چې پانتون روانه شوې يم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاستل ته. نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ګونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر نه ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول. خو زما هنر چونکې ټول دنیا کې یو نوی هنر و، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات وخت یې غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یعنی یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپریوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پریوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي، نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټسپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم، نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې دی اوس فرق راغلی دی؟ څه کا فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
ا فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه و پکې، اوس وخت ذاتي د سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت ریدو سره پاوې کې نور هم خواله راغلي دي، نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګې د چره پتار جوړ شي، نن سبا چې څنګه منظور نه جوړو مګ دومره صفا دي چې هغه تلري نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د کیمرې وتیاکت نو ډیر فرق وکړ راغلی، او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور ختم خپل هنر
د رنگونو لپلاوه څره کوم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کوم رنگونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه؟
وو بالکل رومبنه عکس کړه زه او ایم، نو هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړو هغه تور، نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو او کپڑا سپین و د پاسه ته ما تور رنگ باندې تار باندې انزور جوړ کړو، هغه پسې چې په غلبیل کې مکله جوړو نو هغه می بیا په تور سپین سره جوړ کو، دریم رنگ ما ته یاد شي وسم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و، نو دغه سه بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس کو دا کم تاسو کوم انزور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې و، نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي، ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي، نو دغه سي اډمبره کې می ډیر کم رنگونه او اوس چې کوم منظور جوړوم نو کوشش کوم چې ډیر نه ډیر او د ښه نه ښه رنگ وکړم. استعمال
له هنرمندی الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې، دا په ازغیو باندې مات سترګې، ګل مخ یتا ته می درتا ته سترګې، لدوو دی نشي د خکلا اندازا، لدوو دی نشي د خکلا اندازا، صبر چې کړه مدرت زیات سترګې، کله نا کله جګړې ته پریږده، کله نا کله جګړې ته پریږده، خو ډیرې ساعته سوله ساعت سترګې، مدې شپورته د خال سیوری ترینه، مدې شپورته د خال سیوری ترینه، مدې هیڅکله میراتې سترګې، کبه بیتا بلته وبرنګه اوړي، کبه بیتا بلته وبرنګه اوړي، شیدې لما په اور کې پاتې سترګې، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، ببره یې وروړه نه نواتې سترګې، ببره یې وروړه نه نواتې سترګې.
ازادي راډیوي مجلې د دې خبرونه په روسيو کې د یو لرغونی دود پاړه د چړندل مخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همدارس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي په اړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق څېړنې نه دي شوې. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي، او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي، او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یک کس خاصه مې بشد، یک کس بسیار چې مې بشد چاپی میکنه، یا کس
کیسه کول ډېری ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد لري، هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردۍ او ځان درد ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه میکنم، یو چوپی، یو لیفاس خونی کیسه چا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي، د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي، او د وجود ځنې دردونه له منځه وړي، او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي، او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر منځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي، نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کی او کیسه کی، بیا چاپی کوي د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې مساج او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي، خو ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه مساج یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل، او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
چوالو زما زما وزری ما تړې شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی زمو کی زگی دلیا زادا زان غک دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی دغس سپیشلیا ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شدا ہوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچغو د وختونو پا درکیم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوگیری تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. میدانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی هست که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزوده است که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حمله تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلوی تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. مرد افغان در میدان هوایی برلین توسط پلیس جرمنی اندک پس از کشف جسد همسرش در ویانا پایتخت اتریش دستگیر شد. پلیس ویانا روز جمعه اعلام کرد که این مرد افغان عصر دیروز در جرمنی بازداشت شده است. گفته می شود که او مظنون اصلی دوسیه قتل همسرش است. جسد همسرش در آپارتمان مشترک آنها در ویانا پایتخت اتریش پیدا شده است. وابستگان این زن که همه از افغانستانند پیش از این با پلیس تماس گرفته و از مشاجره این زوج خبر داده بودند. پلیس پس از کشف جسد این زن به تعقیب بین‌المللی آغاز کرد. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعاری را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حق ماست. این حرکت او اعتراض بود به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. در رقابت های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و ناتوانست به دور بعدی رقابت ها راه یابد. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان ناشناس امروز جمعه بر روی افسران پلیس آتش گشودند که موتر عامل 3 قاضی را در شمال غرب پاکستان همراهی میکردند. پلیس گفت که در این حمله 2 افسر پلیس کشته شدند ولی قاضی ها از آن جان به سلامت بردند. سلام خان رئیس پلیس محل گفت که این حمله در دره اسماعیل خان منطقه در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این رویداد حمله مشابه در ظرف 1 هفته در این منطقه است. هیچ کسی مسئولیت حمله امروز را به عهده نگرفته و انگیزه آن هم تا هنوز مشخص نیست. و مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه رهبر حماس امروز جمعه پس از ترور
با عرض معذرت و پوزش نظر به نقص تخنیکی گزارش ها و مسائل دیگه به حساب خبرها آماده پخش شده بود، ولی پیش از این که ما دوباره اخبار دری را تقدیمتان کنیم، برنامه دری آغاز شود، یک آهنگ پشتو از وحید قاسمی را میشنوید.
دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا دے علی تو رانگے باز زرزری چپنا دے علی Survive.